تاوتريخوالي پیخي سبت شوي دي یو زرو درنوي شفاهي او رواني تاوتريخوالي پیخي شامل دي چی شفاهي او رواني تاوتريخوالي پاړه باید زو ايم چی تاوتريخوالي فقط فزيکي تاوتريخوالي یا جنسي تاوتريخوالي نه ده چې موږ په ټولنه کې لبد مرغه فقط دین او تاوتريخوالي ته اصلي تاوتريخوالي لوي کې یعنی ک چیرته کومه خزه وهل سوي ټکل سوي موږ وایو چې دغه خزه سره تاوتريخوالي شوي ده اما نه باید وای چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتريخوالي هم یو ډیر مهمه تاوتريخوالي ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې لکه څنګه چې بعضي ثاني چې ښځو تور کول کیږي یا سپکاوي چې ښځو ته کیږي یا مثلا ښځې د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کیږي او 1550 اقتصادي تاوتريخوالي په حساب دي شوې دي چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه د کورنیو کې او په ټولنه کې او 1590 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي سبب ګرځي دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې روان مالی کال کې ثبت شوې دي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چرل سوي دي د شوز فوراندې د تاوتريخوالي د مخنیوي په برخه کې
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده په حقیقت کې موږ بعضي حقیقتونه د ښځو د پولاندې د تاوتريخوالو په اړه کې سړېلې دي او باید وایم لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پولاندې تاوتريخوالي د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلواله نښته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتريخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي پرسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې دی پریکړه وکړي په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتريخوالي او تخریب عمومي تاوتريخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی
ډیره مننه تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي پیښې زیات شوې دي د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی ولې زیات شوې دي
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتريخوالي زنه مختلفه ډولونه لاله لکه فزیکی تاوتريخوالي د رواني او کلامي تاوتريخوالي د اقتصادي تاوتريخوالي د او داسې نور نو ځکه د دې تاوتريخوالي لاملونه هم مختلفه دي یعنی موږ نسو کوي په خپل جامع کې صرف یو عمل ته اشاره وکړو او یو عمل وخیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي اساسي لامل ګرځي بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده یعنی بعضی هغه عرفونه غلط عرفونه اشتباه عرفونه چې موږ په خپل ټولنه کې لرو چې هغه د دې سبب کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالي ډیر زیات شي لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم کله چې کومه خزه واده کیږي زمونږ په ټولنه کې نو دا کله چې ملي شهید سي یا مړ سي نو دا بیچاره مجبور ده بل د چې د خپل وغړي کونه غړي دا به د خپل لیور سره واده وکي کله لیور بل خزه هم لري او ماشومان هم ولري بیا هم دا مجبور ده چې وغوت کینی او وغ سره واده وکي نو دې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې د هرڅو کې نه د خوښي ته قتل کیږي نو دا یو عامل دې ته مونږ وایي سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده یعنی د امنیت نه درلودل په ټولنیزمنګ په ټولنه کې یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مجازاتو د معافیت شتون یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. په لبد مرغ زموږ ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته مافیه تر کول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید زوایم، لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولې ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړ شي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې، یعنی بعضی خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي نو دوی له خپل پوستونو نه له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده، او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم ملاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شراغلست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوا له مهمو دندو څخه د شوزو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پورې په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغه قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایو نه چې ما مخکې هم امر ویل، له هغو نه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو سلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیان له غوره منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي. یو سلو یو یو قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. یو سلو درست څلور دیش قضیه مونږ سرنوالی ته راجه کړی دي. یو سلو اتنیوی قضیه محاکمو ته راجه شوی دي، او اته سو قضایو ته مشوره حقوقي مشوره، او نوېش قضیه صحیح مرکزو ته راجه شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي.
ډیر زیات مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهي کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې. جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ترنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د سړو سیمو اوسیدونکو به د سندلې له نامه جوړښت او استعمال سره بلد وي. خای اوس هم یو شمیر اوریدونکو په سندلې کې ناست وي او زموږ خبرونه اوري. ځینې به اوس سندلې نه کاروي خو له سندلې به خې او بدې خاطرې لري. په افغاني ټولنه کې سندلې څه ډول جوړښت لري؟ د سندلې د جوړیدا تاریخ تر کوم رسی او د سندلې ارزښت څه دی؟
په ډیرو یخو سیمو کې به اکثر خلکو د کوټو لاندې تاوخانی جوړولې، نو دغه مصارف په لک ډیرو په اندازه باندې، ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره
هغه ځونه کې چیرته چې برېښنا موجوده نه وي، بیا دوی د ترناره زغال یا د اسکار یا مګورته انګار وی اور هغه اخلي په یو د وسپنې په منکل کې دی او تر سندلې لاندې دی. د سندلې لپاره ډیر اړین څه دی؟
ګټه سندلې دا ګټه برستند او پرې اچو د ورکو بیا ګرمه شي خټینګ راشي بیا موږ ټول ورکې کېدل ته د ګوربچې را وخلاته کتر کې دی بیا ورکې کېنو د سه ډیر مخ خوګینو سندلې.
د ازادي رادیو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو سندلې ته ځانګړي کړې ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوه او اقلیمی بدلونونه یې پر بدن اغیز کړي، نو د ځان ساتنې په پاره یې لبیلابیل وسایلو کار اخیستې ده. کله چې ګرمي شوه نو له بابو ځینولې تر ټاپري او د تورته له نورو غنو وسایلو یې کار اخیستې، او کله یخني شوه نو د ځان ګرمونې او هوساینې لپاره یې د ځان د ګرم ساتلو بیلابیل وسایل جوړ او استعمال کړي دي. سندلې چې د افغانستان په یخو سیمو کې لډیره په خواره حصے ریواج لري، هغه توګه دی چې ډیره افغانان یې د ځان ګرمولو لپاره په کورونو کې کاروي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې سندلې او یا سندلې ته ورته توکي لسلګونو کلونو راپدی خو په افغانستان کې ریواج لري. نو ما وړې زیاتوي
د سندلې د تاریخ پاک باندې بزدا وایم چې دا خو یو فکر کوم بشري امر دی چې انسان د پیدایښت سره سم تل کوشش کوي چې د خپل ژوند د بقا لپاره و همداشند خپل ژوند هوساینې لپاره کار وکړي او داسې ډیر شیان استعمال کړي. نو فکر کوم چې سندلې هم ډیرو پوخا وختونو راځي چې په افغانستان کې او بیا خاص کر په هغه سیمو کې چې هلته واور ډیر وریږي، هلته دا یو مروج شاید یو د غیز خلک استعمالی. خو فکر کوم چې د پخوانی وختونو او د وسنۍ سندلې ترمنځ یو څه تفاوتونه هم منځ راغلي دي.
د خپل وخت په خبره چې